دا موافقه به پولند وروسو کې وشي. دا موافقه چې لا نهایي شوې نه ده، وی برخه ته واشنگتن پوسټ اشاره کوي او لیکي د امریکا متحده ایالاتونو به خپل 15000 سرتیری پر راتلونکو څو میاشتو کې او تر 9000 ډیر عسكر به راتلونکو کال افغانستان وباسي. طالبان به بیا له القاعده سره خپل روابط قطع کوي او نه به پریږدي چې افغانستان د بل هیواد پر ضد حمله وشي. دا سراپور نخبره شوی و چې شاید امریکا او طالبان و توافق به د تلار هواره کړي چې له افغان ځواکونو سره به د واشنگتن مرستې قطع شي. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دا راپورونه ردوي او وایي چې دا خبرې حقیقت نه لري. نېشنل انټرست خبرونه بیا په خپل مقاله کې لیکلي دي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع د افغانستان له وضعیت سره ارتباط لري. خبرونه لیکي له افغانستان د یو توافق لمخي کچرته په زورګونو امریکایي پوځان ووزي، دا به د افغانستان په شاوخوا تلس کلنه جګړه کې لومړی ځل به چې واشنگتن او کابل د سولې پلور یو ګام اخلي. نېشنل انټرست بیا وړاندې لیکي چې د امریکا متحده ایالاتونو د اوس لپاره لوی آزموینې سره مخامخ دي، داسې چې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدل د افغانستان له وضعیت سره مستقیم ارتباط لري. نېشنل انټرست بیا لیکي چې په یو ځلي د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل له افغانستانه ممکن نه دي، نو ولسمشر ترامپ هڅه کوي چې د پوځانو شمیر راکم کړي او جګړه په تدریجي ډول پای ته ورسوي. دا هغه څه دي چې د امریکا د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره به د ډونالډ ترامپ لپاره لاسته راوړنه نه وي.
آزادي رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري. یو ځل بیا د رادیوي مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب ستاسو هرکلی کوم. د خپلواکۍ سلم کلیزم مو یو ځل بیا مبارک. د رادیو مجلې په نننې غنډه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره د غازی امان الله خان دورې ته یو ځغلنده کتنه کړې.
مګر دې ښه دغه خوب خیال پورته و، مثلا په روسي سفر کې چې بیا بیرته راغی او مشکلاتو سره مخامخ شو د موټر جوړونو فابریکو
په زرپان کې به لنډ کې سواوري.
ما په خپل سترنو لاسونه را تیر کړل او د بنگړو شرنګا می خور شو. خوشایر خپل ځان تر نه غي هغه لکه چې
او په ورخمین خیال کې به د ازادۍ پاړه د یو سرتيري کیسې نظم واوري. نازکونن د اگست د 19مه د سپیڅلي مالکیت یو پاک احساس د وطن ټولو ساتونکو ته ډیر خاص دی. ازادي د خپل خاور د خپل واک دی، د افغان بچی د خپل موټو ځواک دی.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
لننه یو پیړی وړاندې یو غازی راپورته شو او ل انګریزي خلک څخه د خپلواکۍ اعلان وکړ. هغه نه یوازې دا چې د هیواد د سیاسي، اقتصادي او امنیتی خپلواکۍ فکر لار، بلکې د مدرنزم زده کړې زو پرمختګونو، فرهنګي رغښت او فکری بدلون پلوو. د هیواد د بهرنۍ پالیسۍ ترڅنګ فرهنګي رغښت ډیر پام وکړ، قوانين یې جوړ کړل، د جواب ورکولو اعلان یې وکړ او خکل هنرونو ته پام وکړ. د سینما بنسټی کې خود تیاتر ته ود ورکړه او افغانستان ته ټیکنالوژي راوړه. غازی په افغانستان کې د پرمختګ یو نوی باب پرانیست. د خزو زده کړې ته پام وکړ او په لومړي ځل په افغانستان کې د افراطیت پر ضد سیستماتیک مبارزه پیل کړه. د ازادي رادیو مجلې نننې غاڼه تر ډیره د غازی امان الله خان دورې ته ځانګړې شوې ده. موږ د دې اونۍ مجله د غازی شاه امان الله خان روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخینه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د سلمي کلیزې په مناسبت په ټول هیواد کې بیلابیل فرهنګي پروګرامونه ترسره شول. د زمریات وشتمه چې له انګریزانو څخه د خپلواکۍ د بیا اخیستلو د سلمي کلیزې سره برابره ده، د کابل سربېره د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې دغه جشن په شاندارو مراسمو سره ونمانځل شو. د دغې ورځې په مناسبت په ټول هیواد کې بیلابیل فرهنګي پروګرامونه وشول، نندارتونونه جوړ شول، فرهنګي میلې وشوې او په خوښیو سره ونمانځل شو. همداراز په کابل کې د دارالامان ماڼۍ هم پرانیستل شوه. ټول دولتي اداراتو په بیلابیلو شکلونو دغه ورځ ونمانځله او هم د پوهنې وزارت څلور ملي ترانې وړاندې کړې. د افغانستان د تیاتر تاریخچه مستند فلم پرانستل شو او ننداری ته وړاندې شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موین پوهان محمد رسول باوري تیروني د افغانستان د تیاتر تاریخچه مستند فلم په ملي تیاتر کې پرانست. پوهان باوري په ټولنه کې د تیاتر د مقام او رول په اړوند معلومات ورکړل او څرګندې کړه چې د نړۍ په هیڅ سیمه کې تیاتر او هنر هیر شوی نه دی او د انسانانو د ژوندانه یوه برخه جوړوي. هغه دغه راز په بیلابیلو مناسبتونو د تیاتر ټوټو د برابرولو په لاره کې د هڅو په خاطر د ملي تیاتر له ممثلانو او مشرتابه څخه مننه وکړه. د ملي تیاتر رئیس سید منصور رحمانی هم په خبرو کې وویل چې د افغانستان د تیاتر تاریخچه مستند فلم د ملي تیاتر په هلو ځلو سره د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت چمتو شوی دی. هغه وویل چې د لومړي ځل لپاره د شاه امان الله خان د فرمان پر بنسټ د ملي تیاتر ودانۍ په 1302 هجري لمریز کال کې د کابل د پغمان په سیمه کې جوړه شوه او په فعالیت یې پیل وکړ او د ویښتیا د خوب د سیالۍ تر عنوان لاندې ننداره د هماغه وخت د ممثلانو په واسطه اجرا شوه. دغه راز د پوهان باوري په واسطه د افغانستان د تیاتر تاریخچه مستند فلم له پرانیستلو وروسته دغه فلم د ملي تیاتر په تالار کې نندارې ته وړاندې شو. دونه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د امان الله خان د اثارو د هیواد خپلواکۍ او ترقی لپاره د هڅو نندارتون جوړ کړ. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینې صاپۍ وویل چې په دې نندارتون کې د شاه امان الله خان د دورې بیلابیل آثار نندارې ته وړاندې شوي دي، څو د هغه په کړنو فعالیتونو سره نننی نسل په تیره بیا ځوانان زیاته بلدتیا پیدا کړي. حسینې صاپۍ د ملي موزیم د پروګرامونو او ستراتیژۍ په اړوند معلومات ورکړل او ویل په پام کې ده چې په راتلونکي کې د هیواد په ولایتونو کې هم موزیمونه جوړ شي تر څو خلک او په تیره بیا نوی نسل د هیواد له تاریخ او هویت سره بلدتیا پیدا کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست ټینګار وکړ چې د دې وزارت تر څنګ د هیواد د ټولو خلکو مسؤلیت دی چې د تاریخي شتمنیو او ملي پانګو دفاع او ساتنه وکړي. دغه راز ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی هم په خبرو کې د دې نندارتون د محصولاتو په اړوند معلومات ورکړل او ویل چې د دې نندارتون ټول آثار د شاه امان الله په دورې او د هغه په کړنو فعالیتونو پورې اړه لري. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د هیواد خپلواکۍ د سلمې کلیزې د بیرته ترلاسه کولو په مناسبت د لاسي صنایع نندارتون جوړ شو. یاد نندارتون چې د ښځو چارو د ریاست په هڅو جوړ شوی و، ګڼو ښځو او د لاسي صنایعو مینهوالو پکې ګډون کړی و. د پکتیا د ښځو چارو رئیس نسرین نوریا خیل وویل چې د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت جوړ شوی نندارتون دوه موخې لري، چې یوې د لاسي صنایعو نندارتون او بلې هم مشاعره ده. هغې زیاته کړه چې په دغه مشاعره کې ګڼو شاعرانو او لیکوالو ګډون کړی و او هم یې د لاسي صنایعو له نندارتون څخه لیدنه وکړه.
د 1919 کال د فبروري په 28مه د امیر حبیب الله خان لمړینی وروسته ورور نصر الله خان د ډیر کم وخت لپاره د پاچاهي اعلان وکړ، خو ډیر ژر د هیواد ټول واګي شاه امان الله خان په خپل لاس کې واخیستل او د پاچاهي اعلان وکړ. لدی وروسته په همدې کال له انګریزي ښکېلاکه د خپلواکۍ اعلان وکړ او په هیواد کې د پرمختګ یو نوی باب پرانیست. زموږ همکار امان الله پویامک د غازی امان الله خان دورې ته یو ځغلنده کتنه کړې چې د بیلابیلو څېړونکو، سیاستوالو او تاریخ پوهانو نظریات یې پکې راخستي. په دغه تحلیلي راپور کې د باسټن پوهنتون استاد توماس بارفیلډ، د لیکوال او څېړونکي حمید الله مبارز، د غازی امان الله خان د لور شهزادګۍ هندیه، لیکوال او څېړونکي رهنورد زریاب، د افغانستان د مالیه پخوانی وزیر او افغان سیاستوال ډاکټر حضرت عمر زاخیلوال، اکادمیسن سلیمان لایق او د ولسی جرګې پخوانی غړي صفیه صدیقی تحلیلي او انتقادي نظریات راخستل شوی دي. دا تحلیلي راپور چې د غازی امان الله خان کارنامو او د واکمنۍ لپیلا تر پایه ځانګړی شوی اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
شاه امان الله خان د لومړي ځل لپاره د خپلواکۍ کلمه د کابل په عیدګاه مسجد کې وکاروله. غازی امان الله خان وړاندې تر دې چې شاهي تاج په سر کړی خلکو ته وویل، زه دغه تاج په دې شرط په سر کړم چې تاسې زما د فکر ملاتړ وکئ او د افغانستان حکومت باید له کورنۍ او بهرنی نظره په بشپړه توګه خپلواکي او ازادي ولري. د 1919 زیګدیس کال د مارچ په دریمه د شامن الله خان تاجپوشي او د افغانستان په تاریخ کې د نوي فصل پیلامه.
At the time of Amir Abdurrahman, the British allowed Afghanistan to be autonomous to run its own
affairs. د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې بریتانیا افغانستان ته اجازه ورکړه چې خپلواک اوسي او خپل چارې پر مخ بوسي. په بدل کې افغانستان هوکړه وکړه چې بهرنۍ اړیکې به بریتانیا کنټرولوي. افغانستان په کورنۍ اړیکو کې خپلواک خو په بهرنیو کې استقلال نه درلود.
انټرنیشنلی
وایسراز امیر
وایسرا په پرلپسې لیکونو کې لامیر حبیب الله خان نه هیله وکړه چې تاسو خپل بی طرفي وساتې او ژمنه ورسره وکړه چې د جګړې په پای کې به انګلستان د افغانستان خپلواکي په رسمیت وپیژني.
شامن الله خان د خپل پلار امیر حبیب الله خان له وجل کېدو او یو د بل پر ځای د کیناسول بهرن وروسته د 1919 زیګدیس کال د فبرورۍ د میاشتې په 28مه واک ته ورسید.
When Amir Habibullah was assassinated,
کله چې امیر حبیبالله وژل شو ورور او زوی امان الله د تاج د ترلاسه کولو پر سر یو تر بله ونه ختل. په نتیجه کې امان الله دغه مبارزه وګټله او د افغانستان پاچا شو.
په کوم کال کې چې امیر حبیب الله خان د لغمان په کلګوش کې وبجل شو، په دې وخت کې امان الله خان په کابل کې د حکومت وکیل و. له انګریزانو یې وغوښتل چې 1519 معاهده چې له امیر حبیب الله خان سره لاسلیک شوې وه باید د دوه خپلواکو او یو بل سره د برابرو هیوادونو په توګه پرې بیا کتنه وشي.
مستقل او مهم برابر
هر پروبلم کلون دولت حکومت افغانستان
د افغان حکومت د هرې لوی ستونزې په اړه د هندوستان له وایسرا چې د بریتانیا استازی و هیله کېده خبر ورکول کېده یا تقریبا اجازه ترې غوښتل کېده. عموما په سیاسي او اقتصادي مسایلو کې چې افغانانو پورې اړه درلوده، په همدې خاطر شاه امان الله خان پریکړه وکړه چې باید جګړه وکړو او خپلواکي ترلاسه کړو، ځکه همیش به یې ویل چې د خپلواکۍ غوښتل په هیله نه کېږي، باید په زور واخیستل شي.
چون میگفتم میشه استقلال آدم خواهش نمیکنه، به دست آدم باید بگیره.
And when he became the king of Afghanistan,
کله چې امان الله خان د افغانستان پاچا شو، د افغانستان ازادي د سیاسي مبارزو له جملې څخه وه او له برېتانیې وغوښتل چې د افغانستان استقلال ورکړي. خو کله چې برېتانیې دغه غوښتنه رد کړه، امان الله پر برېتانوي هند حمله وکړه.
سرعت 2000 کیلومتر
له هندوستان سره 2000 کیلومتر سرحد و. هغه وخت پاکستان موجود نه و. نادر خان خپل درې جنرالان واستول، یو یې عبدالقدس خان و او بل محمد علی خان و. دوی د افغان باجراته سرتیرو سره یو ځای جګړه وګټله.
باجراته افغان جنگ وګرځه.
The attacks were not all that successful. The British realized that they did not
که سهم حمله بریالی نه وي، برتانیې فکر کاوه نه غواړي چې بیا هم له افغانستان سره د جګړې میدان ته لاړ شي. له دې عملی له افغانستان سره هوکړه وکړه او د بهرنیو اړیکو په شمول په 1919 کال کې د افغانستان بشپړه ازادي ومنله.
ترین که
شامن الله
په دې کې شک نشته چې شاه امان الله خان د افغانستان د خپلواکۍ سخته هیله لرله. د 1919 جګړه هم په همدې خاطر وشوه. او شاه امان الله خان او چې د کابل هوکړه لاسلیک شو نو په دې اساس هیڅ شک نشته چې د 1921 زیږدیز کال کې د کابل د مذاکراتو په نتیجه کې له برتانیا له لوري د افغانستان خپلواکي په رسمیت وپیژندل شو.
نو موري په خپل لومړنۍ وینا کې پر خپلواکۍ او اصلاحاتو ټینګار وکړ. په افغانستان کې د خپلواکۍ غوښتنه څو اصلي او فرعي لاملونه لري چې له اصلي مواردو څخه د مشروطه خواهانو بنسټ وو.
During the reign of Amir Habib Allah there was a desire particularly
د امیر حبیب الله په وخت کې هغه ځوانان چې خوانځي تتلل هیله دا و چې افغانستان باید د نورو مشروطه سلطنتونو په څیر چې پارلمان ولري د شاه ځواک کم کړي خو شاه دغه خوځښتونه وځپل ځکه د پدې باور و چې افغانستان باید یوازې یو پادشاه ولري.
افغانستان should just have a king.
البته نو زته مشروطه خوایې مولانا محمد سرور لکوزایی
البته د مشروطه خواهانو د بنسټ غړو مولانا سرور الکوزی او میر سید قاسم خان چې د لغمان وو دغه دوه کسانو خلکو ته دا احساس ورکړ چې خلک باید په حکومت کې شریک شي او حکومت د خلکو پر وړاندې ځواب ورکوونکی اوسي.
ما پیش مردم جوابگو شوه.
مشروطه خواهی اول در زمان حبیب الله خان
لومړی مشروطه خواهی هم د حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال وو او دوهم مشروطه خواهی هم د حبیب الله خان په وخت کې و. خو په دې مشروطه خواهی کې چې د دربار دننه د امان الله خان په مشرۍ د مشروطه خواهی د بنسټ په نوم رامنځته شو
چې په نوم جنبش مشروطه معروف است یې به وجود میارن.
د مشروطه خواهانو د بنسټ تر اڅنګ بهرني عوامل او په ترکیه، هند، ایران او سیمه کې سیاسي او ټولنیز بدلونونو د افغانستان د استقلال د مقدمو په جوړولو کې نقش درلود. دګر ته د شامن الله راوتل په گاونډي هیوادونو کې د مشروطه خواهانو له فکرونو سره یو ځای وو. د مشروطه خواهانو چپی د یو اغیزمن سیاسي مفکوري په توګه له بهر نه د افغانستان سیاست ته وارد شوې. امان الله خان په لومړی اقدام کې په یو لیک کې له برتانیې وغوښتل چې د افغانستان خپلواکي په رسمیت وپیژني او د افغانستان او برتانیې ترمنځ باید نوې ژمنې لاسلیک شي. شاه امان الله د برتانی له حکومت نه د خپل لیک د جواب د ترلاسه کولو وروسته د نړۍ نورو هیوادونو سره د اړیکو د ټینګولو په هڅه کې شو او له هغوی هم وغوښتل چې د افغانستان خپلواکي په رسمیت وپیژني. غازی امان الله خان د بهرنیو اړیکو له ټینګولو وروسته په هیواد کې پراخ اصلاحات پیل کړل. د افغانستان د اساسي نظام نامې په نوم د لومړی اساسي قانون جوړول د دغه اصلاحاتو یو برخه وه. برطانیه د افغانستان استقلال ته لږ اهمیت ورکړ خو د افغان انګلیس درېمې جګړې و خوده چې امانی دولت جدي دی. انګلیس په دغه جګړه کې سباند 14 میلیونه پوند مالی زیان ولید او شاوخوا 248 پوځیان ووژل شول. په دې جګړه کې نږدې زر افغان اسکر هم ووژل شول. دغه جګړه د دواړو لورو لخوا پای ته ورسیده خو د افغان او انګلیس ډیپلوماټانو مذاکرات د افغانستان د خپلواکۍ په سپتیدو پای ته ورسیدل.
وقتی که اعلی حضرت امان الله خان پادشاه میشه
کله چې اعلی حضرت شاه امان الله خان پادشاه شو لومړی کار د اساسي اصولو په نوم د اساسي قانون ترتیب او تنظیم وو. نو کله چې یو پادشاه په یو هیواد کې اساسي قانون رامنځته کوي دا خی چې پادشاه خپل صلاحیتونه محدودوي.
این نشان میده که خودی پادشاه هم صلاحیت های خود محدود میسازه.
در واقع میتونیم بگویم که نخستین قانون
په وخت کې ویل شو چې زموږ لومړنی اساسي قانون د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال جوړ او تصویب شو او د امان الله خان د واک دوره په واقعیت کې د قانون جوړولو دوره وه. په دې دوره کې بیلابیل قوانین جوړ شول او په دې کار کې د امان الله خان تر شا د ترکانو تشویق موجود و.
While Amin Ullah got freedom from Afghanistan.
کله چې شاه امان الله د افغانستان استقلال ترلاسه کړ، نظام په لومړي سر کې په بشپړ توګه مطلقه شاهي وو. که څه هم سلطنت ډیر ځواکمن و، خو د 1923 میلادي کال په اساسي قانون کې له داسې افرادو سره نږدې شو چې د هغو په نظر اصلاحات باید رامنځته شوی وای.
شاه امان الله او محمود طرزی د استقلال بهیر او اسری کول واحد او نجلا کیدونکو غاڼه چې یو پر بل متقابل تاثیر کوي، له همدې عملی خپلواکی د خپل اصلاحاتو لپاره مقدمه وګڼله.
زه دا فکر کوم سره لږ چې د طرزی نظریات پر امان الله خان باندې ډیر مؤثر و، په دې کې شک نشته. او دا سم نه ده چې نو طرزی او امان الله خان یو شخصیت ده.
از طریق محمود طرزی که خسر شاه امان الله میده،
در قوانین در شاه امان الله خان در خسر محمود طرزی پا وسیله منز در اخلال او پا غالب گمان در قوانین و پا تصویب که ترکانو لاست در لود.
امان الله خان میخواست که یک کشور معظم، یک کشور قوی.
امان الله خان غوښتل چې یو مهذب، قوي او پرمختللی هیواد رامنځته کړي او خلکو ته سوکالي او پرمختګونه راولي. په همدې خاطر په هیواد کې اصلاحات پیل کړل او د اصلاحاتو پیل هم له معارف وکړ.
قدم اول از معارف شروع کړ.
اول همگی خبر
لومړی خو ټول خلک پوهیږي چې وی ویل باید ټوپک لري کړو او قلم په لاس واخلو، ځکه یو بې سواده ټولنه هیڅ وخت خپلواک نه وي.
When one looks at Amin Ullah's reforms, they were some of the most progressive in the
islam. کدام الله د دورې اصلاحاتو ته وکتل شي په اسلامي نړۍ کې تر ټولو مترقی اصلاحات وو. په دغو اصلاحاتو کې راتلونکي ته پام شوی وو. په دغو اصلاحاتو کې د افغانستان خلک د شهروندانو په حیثیت یادېدل، نه د وسیلو په حیث. د نارینه او ښځو حقوق تامین کړل. د خلکو بېلابېلې طبقې وپېژندې. د افغانستان د قوانینو بدلولو او د یو قوي دولت جوړولو ته مصمم او غوښتل چې دغه قوانین نوې لید ولري.
د معدنو استخراج په عصري توګه باندې، البته د سلو کالو مخکې عصري توګه، په هغې باندې دې ته توجه او د هغې آغاز او هغې ته اساس ښودل هغه و. نو دغه ټول هغه نمونې دي د خلا زیاتې ډېرې زیات ځینې په حرکت راغله او ځینې به په حرکت باندې راتله. په هغه وخت کې نو افغانستان د ګوتو شمیرو مستقلو هیوادونو څخه و، اوس غونډې نه وه چې مثلا د مستقلو هیوادونو شمیر یو سلو نوي یو سلو اتیا ته رسېږي، هلته ډېر زیات کم و تعداد.
اعلیحضرت امان الله خان
چې کله پاچا شو، ټول زندانیان یې له زندان آزاد او هر یو یې په مهمو دولتي پوستونو مقرر کړ. امان الله خان هغه پاچا و چې هیڅ سیاسي بندي نه درلود.
امان الله خان پادشاهی بود که یک زندانی سیاسی نداشت.
د غلامۍ لغوه کول د ده مهم ټولنیز اصلاحاتو چې د عبدالرحمن خان او حبیب الله خان له وخت څخه په میراث پاتې وو.
دوم کاری که کرد
دوهم کاری چې وکړ تاوتریخوالی ختم کړ او د کار قانون چې هر چا په دې هیواد کې کار کوو جوړ کړ.
وطن ما زندگی میکرد.
د وخت امیر عبدالرحمن خان وقتی که ده هزارجات
کله چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې سیمهیزو ملایانو هزارجات دارالحرب اعلان کړ او لښکرکشي پکې وشوه، هغه وخت په دې سیمه کې عمومي قماندان سردار عبدالقدس خان اعتماد الدوله و. نو هغه وخت یې د دغې سیمې یو شمېر ښځې او نارینه د غلامانو او وینځو په توګه کابل ته راوړې. خو کله چې امان الله خان واک ته ورسېد، دا خلک یې آزاد کړل او خپلو کورونو ته ستانه شول. دا د امان الله خان یو لوی اقدام و چې ترسره یې کړ.
اقدامی بود که اعلیحضرت امان الله خان کرد.
د اصلاحات راوصل کولای شو د شاه امان الله د ځواک پیاوړتیا ومنو. په دغه اصلاحاتو کې پرمختللي قوانین، د وسلوالو ځواکونو اصلاح، روزنه او پالنه، مطبوعات، روغتیا، اړیکې او اقتصاد شامل دي. هم اروپا ته د شاه امان الله خان تاریخي سفر د اصلاحاتو تر سره کولو ته د هغه ملا وتړل، خو په عمل کې ډېری مثبتې او منفی پایلې درلودې. د شاه سفر د 1922 زیږدیز کال د نومبر په 9 پیل او اتسباند شپږ میاشتې دوام وکړ. شاه امان الله په دې سفر کې مصر، ایټالیا، فرانسې، بلژیک، سویس، آلمان، انګلستان، پولینډ، ترکی، ایران او شوروی اتحاد ته ولاړ. د اصلاحاتو دوهم فصل چې شاد شپږو میاشتو او لس ورځو سفرونو وروسته رامنځته کړ. امان الله خان د 1920 میلادي کال د جولای په میاشت کې له نوي موټر سره پلازمینې کابل ته راستون شو. خدای اوس بدل شوی و. له اروپایي سفر او د ترکیې له لیدو وروسته یې د افغانستان د مډرنه کولو سخته لار له ځان سره راوړه.
شاه امان الله د اروپا له سفره له ستنېدو وروسته تصمیم ونیو چې د اصلاحاتو بهیر ته په جدي او مترقي توګه ادامه ورکړي، خو په خوشینۍ سره چې ونتوانه چې دغه اصلاحات عملي کړي.
Amanullah in 1923 is very similar to the Amanullah in 1929.
د 1923 امانولہ او د 1929 کال امانولہ تر ډیره سره ورته دي، خو کله چې د دل پروګرامونو سره مخالفت وخدل شو، سره لدی چې افکارو بدلون ونه مون، خو محافظه کار شو. په هغه وخت کې د خسر طرزی او د دفاع وزیر نادر خان افغانستان پرې خود، ځکه دوی ویل شاه امان الله خان یې مشورو ته غوږ نه کړي. دوی دا هم ویل لوی بدلون چې په لسو کلونو کې په شاه امان الله کې راغلی، هغه دا دی چې ده د خلکو خبرو ته غوږ نه نیو.
د ډیلی میل خبریال رونالد ویل چې د اروپا په سفر کې د امان الله خان ملتیا کوله، په خپل راپور کې ولیکل د د غرب په میکروب دومره ککړ شوی چې خپل تناسب یې له لاسه ورکړ. د مصطفی کمال اتاتورک او رضا شاه د نویتوب خواته د سخت لیوالتیا د مفکورې تر تاثیر لاندې راغی. د لیواله و چې په افغانستان کې د هغوی له کړنلارې څخه ګټه واخلي.
اتاتورک در ترکیه اصلاحات را آغاز کرده بود.
اتاتورک په ترکیه کې اصلاحات پیل کړی وو او رضا شاه په ایران کې. خو د روایاتو په استناد کله چې شاه امان الله خان ترکیې ته ځي، هلته ورته اتاتورک نصیحت کوي چې باید اول یوه ډیره قوي اردو او قوي ځواک جوړ کړي او وروسته د خپل اصلاحات پیل کړي. خو شاه امان الله د اتاتورک هم دا نصیحت په نظر کې ونه نیو.
بعد از اصلاحات خود را آغاز کنه، اما شاه امان الله امین نصیحت اتاتورک را در نظر نگرفت.
یو اعلامیه می ولیدله چې د حبیب الله کودامنی په وخت کې دا خبره سوې ده چې په هغه کې لیکل شوي د امان الله خان کافر ده. ولې کافر ده؟ ځکه دی سړکونه جوړوي. سړکونه چې جوړوي نو معنا یې دا ده چې دښمن ته لاره جوړوي. دا کوم کار منلی شي چې هغه امان الله خان چې د ازادۍ دپاره یې قیام وکړه او د افغانستان د موجوده جغرافیه ازادي واخیستله، هغه دې بیا دا سړک د دې دپاره جوړ کړي چې اجنبي راسي او دا وطن اسیر کړي؟ ډېره احمقانه ده.
ارمنی تاریخ لیکونکی وارتان گریگوریان په خپل کتاب د نوی افغانستان را څرګندیدل کې لیکلي چې شاه امان الله خان د اروپا له سفر وروسته کله چې کابل ته راستون شو، د افغانانو د لیدلو پر مهال به د افغانستان د پرمختګ خبرې کولې. د اصلاحاتو او وګړو په اړه د شاه د چلند په نتیجه کې د دودپالو او نوښتګرو ترمنځ جنجال پیدا شو. دغه جنجال په پایله کې شاه وروسته شو او سلطنت یې د سقوط په زوړی روان شو.
در غیاب امان الله خان دو نفر از رد کابل.
د امان الله خان په نه موجودیت کې دو کسانو په کابل کې ډیر تحریکات وکړل او وروسته لاړل پکتیا ته.
د پکتیا له ملایانو نه د امان الله خان پر ضد 400 لاسلیکونه واخیستل. خو کله چې امان الله د اروپا له سفره کابل ته راستون شو، دوی زندانی کړل
و اینا را بندی کرد، زندانی ساخت.
اصلاحات شتاب زده بود، از سوی دیگه
اصلاحات دیر کردندی و لبلخوا انگریزانو پریکړه کړې وه چې شاه امان الله خان ووهي. په کابل کې د ایران د هغه مهال سفیر مهدي فروغ د خپلو سیاسي یادښتونو په کتابونو کې یوه جالبه جمله لیکلې ده. لیکي که حبیب الله کلکاني شاه امان الله له واکه نه وای لرې کړی، کوم بل کس پیدا کېدی چې دا کار یې کړی وای؟
کس دیگه پیدا میشد که شاه امان الله را براندازه.
فکر کوم شاه امان الله خان زموږ د تاریخ په اوږدو کې په دې نوې مرحله کې د ټکنالوژي په مرحله کې او د پیشرفته مناسباتو په مرحله کې یو هیرو ده، یو قهرمان ده. د افغانستان په خلکو باندې حق لري یادونې او د درناوي.
د شاه امان الله خان له دورې نه د 100 کلن واټن له رامنځته کېدو وروسته له هغه څخه پاتې میراثونه وروسته نسل او د افغانستان خلکو ته څه دي؟
از معارف تحول شروع شد. یک تعداد شاگردان برای تحصیل
بدلون له معارف پیل شو. یو شمېر زده کوونکي ترکیې، روسیې او فرانسې ته واستول شول. یو شمېر نجونې هم د لومړي ځل لپاره ترکیې ته واستول شوې ترڅو ترکیه چې یو اسلامي هیواد دی هلته زده کړې وکړي. بلخوا د لومړي ځل لپاره په اردو کې هوایي ځواک جوړ شو او یو شمېر زده کوونکي د هوایي زده کړو لپاره روسیې، فرانسې او ایټالیې ته واستول شول.
مسلک هوایي به روسیه و ایتالیا و فرانسه فرستاده.
کاغذ د پیسو چاپ دغه وخت نه د افغانستان بانک جوړول منحیث د مرکزی بانک او د بانک د مدرنی بانکداری بدون د مدرنی بانکداری اقتصادي پراختیا ممکنه نه ده، ځکه چې د تغذیه کوي د دې اساسي خودل چې هغه سلسله تر ننه پاتې ده. فابریکی خودکفایی په طرف اول قدم کې هغه څه چې باید مثلا وړی دی ضرورت دی، صابون دی ضرورت دی، جامې دی ضرورت دی، مګر دې څخه د هغې خوب و خیال پورته و. مثلا په روسي سفر کې چې بیا بیرته راغی او مشکلاتو سره مخامخ شو، د موټر جوړونو فابریکو لاسلیکونه سره کړي وو، حتی د تیارو د جوړولو فابریکو لاسلیکونه په غربي هیوادونو کې، اروپایي هیوادونو کې شوي وو چې هغه دلته تولید شي. د خپله د ترانسپورتي سکتور مدرنیزي کول.
امان الله خان هم ډېر شجاع سړی و او هم کېدای شوی و ځینې خلک اعتراض پرې کوي چې دی وډار څه وتښتېد. هغه وویل چې وینې دې نه تویږي. دا د اوس چې دغه نظامونه د افغانستان په استقرار په افشاني کوي، تاسې په سترګو نه وینئ چې په بازار کې بم چوي.
امان الله خان چې خپله میرمن مخلوص کړه او هغې د هغو کسانو نه چې عالی رتبه مامورینو د هغې ټولو نه یې دا غوښتنه وکړه چې ښځې باید په مخلوصې واوسي او دوی باید په ټولنیزو چارو کې ګډون وکړي. البته ورو ورو د هغه وخت نه تر اوسه پورې په همدغه ډول باندې د ښځو ټولنیز ګډون، ټولنیز فرهنګي اقتصادي اجتماعي سیاسي ګډون خپل رونق
Any of the things in today's Afghanistan that people say, why are foreigners
ډیر موارد چې د افغانستان خلک یې اوس پوښتي چې ولې بهرنیان موږ ته قوانین وضع کوي، دا په واقعیت کې د شامان الله لید دی، نه د بهرنیانو. د ښځو حقوق، د ټولو لپاره د زده کړو حق، په غیر قانوني ډول د ازادیو د سلب لغوه کول، دا ټول د امان الله خان په اساسي قانون کې راغلي وو. اوس یو شمېر کسان وایي چې دا ټول د بهرنیانو لیدلوري دي، خو په واقعیت کې د امان الله نظریات دي چې شپېته یا اویا کاله وړاندې د بهرنیانو له دوباره راتګ مخکې مطرح شوي دي.
Came to Afghanistan again.
شامن الله خان د هیواد د خپلواکۍ او د خلکو د سوکالۍ له هیلو سره سلطنت ته ورسید، په زور له واک ولوید او په غربت کې ومړ. میراثي لسلو کلونو وروسته په داسې حال کې په درنښت یادیږي چې د ده لخوا پیل شوی فصل لا هم نیمګړی یادیږي.
د کیسه ایزو ادبیاتو یو ځانګړنه دا ده چې یو منځمهاله تلوسه لري او لوستونکي تر پای له ځانه سره ساتي، بیا د کیسې اوج ته رسیږي. همدا ده چې کیسه موږ ته خوند راکوي او موږ تر پای پورې له ځان سره ساتي. د زرپاڼې په نننې پاڼه کې فرشته غني لنډ کیسه راوړوي.
زرپاڼه رنگینه ورکه، لیکوال پیر محمد کاروان. پا ما شما آدگانو ده شایر چنگ تا برخلم. شایر سترگی نره پا بلی او لزان دیر لیریت للی بو. ما پا خپلو سرنو لسونه را تیر کرل او ده بنگروش رنگا می خورش با. خو شایر خپل زان ترا نغی. هغه لکه چه نز ما ده بنگروش رنگا آوری دلی بی او نیز ما ده چنو او لونگینو امیلونو خوشبوی حس کردی بی. هم داسی پا خپل او را کپسی برکو. یه وشی با یه پا چنگی و داریدم. او رو. او په منظم تال می لزم کې سره په خواهله د پایزیب نری شرنګا مې د شاعر له تخیل سره د شاعر په ورکه پسې لګله. لزان سره مې وویل چې دا به په کوم رنگینه پسې ورک دی. زه یې وشه به انتظار هم ستړی کړم، د دې لپاره چې د شاعر پام د خپل ځان پلو راوړوم او خپل ورکه ازما په سترګو کې ولټوي. په ناز ناز مې یو بیت ورته ووایه. رازا په یوې ورکې پسې دواړه وګرځو، لاسونه کړو یو بل ته، ور په غاړه وګرځو. شاعر سترګې نه رپولې او زما بایت یې هم وانه ورید. په ناز او شوخۍ مې ورته وویل، لیونیه سلام. زما سلام یادانه کړ او زه له خندا شنه شوم. زما خندا په غرونو کې انګازه خوره کړه. شاعر د سترګو په رپ کې خپل ځان ته را وګرځېد او ډیره سخته کړکۍ وکړه. اخ ظالمې، مړ دې کړم. زه بیا له خندا نشنا شوم او په خندا خندا کې مې ورته وویل، ولې؟ خو تا به ویل چې خندا د ژوند مالګه ده. خو تا به ویل چې زه او ته باید وخاندو. زه بیا له خندا شنا شوم او شاعر ته مې وویل، خانده کنه، خانده چې خندا مو سندریز شي. شاعر نرای زګیروی وکړ او زما پر خوله لاس کېښود. د خدای په خاطر مخانده. شاعر هم داسې نرای نرای زګیروی کاوه لکه چې ما په زهرو لړلې تیره توره وهلې وي او بیا یې پر زخمونو ورته چان شوې مالګه دوړه بولې وي. لکه شیبه وروسته د شاعر زګیروی غلی شو او ما ته یې زیر زیر وکتل. سترګې یې له پوښتنو ډکې وې. ما یې په سترګو کې ټولې پوښتنې ولوستې. د یوې پوښتنې ځواب هم راسره نه و، ځکه مې ځان تیر کړ او خبره مې په بله واړوله. ما ځان د ماشومې غوندې مره ورکړ او پر ټنډه مې ګونځې راخورې کړې. ماشوم ناز مې له ماشوم قهر سره ګډ کړ او شاعر ته مې وویل، ته چیرې تللی وې؟ په یوې ورکې پسې. په کومه ورکه پسې؟ په یوې ښکلې او رنګینې ورکې پسې. و دې نه مونده؟ نه، اوس یې نه لټوې. ولې نه؟ اوس یې هم لټوم. شاعر مسکای شو او راته ویې ویل، ستا په سترګو کې ما ته خندا راغله، خو ډیر ژر مې ځان له خندا نه وساته. شاعر همداسې زما په سترګو کې سترګې ګنډلې وي. ما ورته وویل، خبرې وکړه. شاعر وویل، رانه ورکې دي. بیا خندا راغله خو ومې نه خندل. یوه شیبه چوپه وم خو له چوپتیا نه په عذاب شوم. ځان مې یو څه زړور کړ او د شاعر د جیبونو په لټولو مې پایل وکړ. شاعر حیران شو او راته وویل، څه شی لټوي؟ ما ورته وویل، خپله ورکه لټوم. شاعر وویل، ستا ورکه څه نومیږي؟ ما ځواب ورکړ، ستا سندرې. ما د شاعر له جیب نه شعرونه راوویستل. شاعر وویل، دا خو ټول تا راوړي دي او ټول به تا ته یاد وي. زه حیران شوم او په خپل یاد مې زور راوړ. ما کله راوړي دي؟ په یاد مې نه شول، خو د شعرونو په لوستلو مې پیل وکړ. د شعر هر توری لکه یوه اوښکه، او په هره اوښکه کې یوه سلګۍ. د شعرونو مضمون لکه زخمونه او دردونه. د یو څو شعرونو له لوستلو وروسته مې سترګې له اوښکو ډکې شوې او وړې وړې سلګۍ مې پیل کړې. شاعر ناڅاپه کړکۍ وکړې، آخ ظالمې مړ دې کړم. ما په ژړا ژړا کې په ډېرې عاجزۍ ورڅه وویل، ولې ما خو څه خندلې نه دي. شاعر په زګیرویو کې راته وویل، خو اوښکې هم مالګینې دي او د ژوند د زخم لپاره. خبره یې پوره نه کړه او نری نری زګیروي یې پیل کړل، لکه زما خوب چې چا په زهرو لړلې تیره توره وهلی وي او پر زخم یې چاڼ شوې مالګه دوړولې وي. زه له خوبه راویښه شوم او شاعر د یوې رنګینې ورکې غوندې رانه ورک شو.
د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د یو سرتیری کیسیز نظم اورو. په دغه نظم کې به د یو سرتیری له نظره آزادي تعریف شي. یو سرتیری د پامیر په لوړه څوکه د کوچنۍ پوستې پر څنډه باندې ناست دی. یو سرتیری د پامیر په لوړه څوکه د کوچنۍ پوستې پر څنډه باندې ناست دی. پر سینې د وطن نشان ځلیږي، پاس په لوړه تور سور شین بیرغ رپیږي. او سرتیری خپل مینې ته لیک لیکي، په خندا شي او له ځان سره مسکی شي. نازکو رخصت مې بیا دې زنډولې، نازکو رخصت مې بیا دې زنډولې. نازکو پوهیږم بیا له ما خفه یې، نازکو ته به نو خصم غصه یې. نازکو درتلم پوهیږي څه کیسه ده، نازکو درتلم پوهیږي څه کیسه ده. نازکو په ټول وطن کې هنګامه ده، نازکو د آزادۍ ناره خوره ده. نازکو دا د غازی بابا جامه ده. نازکو نن د اگست د نولسمه، نازکو نن د اگست د نولسمه. د سپیڅلې مالکیت یو پاک احساس د وطن ټولو ساتونکو ته ډیر خاص دی. آزادي د خپل خاوره د خپل واک دی. د افغان بچی د خپل مټو ځواک دی. آزادی د خپل اسمان لاندې ناستې دی، آزادی د خپل اسمان لاندې ناستې دی. آزادی د خپل ځمکې واک اختیار دی. آزادی د خپل پاکې هوا واک دی. آزادی خپل وبونه لپیڅ خل دی. آزادی زما سلام دی خپل بیرغ ته. آزادی ملي سرود په جار ویل دی. آزادی د وطن تړو کې ناستې دی، آزادی د وطن تړو کې ناستې دی. آزادی د وطن دښتو کې کېږدی ده. آزادی زما د مور غوندې خوږه ده. آزادی د یوې ملال خولې ټپه ده. که په میوند کې شهید نه شوې، خدای ګلاله یې بېننګۍ ته دې ساتینه. نازکو رخصت مې ځکه زنډولې، نازکو رخصت مې ځکه زنډولې. آزادی د پدې ورځ زما اړتیا ده. آزادی له خپل خاورې نه دفاع ده. آزادی د یتیم مخ باندې خندا ده. آزادی مې په وطن باندې رڼا ده. نازکو تاوی پوښتنې رانه کړې، خو ځواب یې درته لیک کې در لیږمه. پښتو څه ده؟ پښتو مینه ده، خوږه ده. یو غازی ته د ملال خولې ټپه ده. وطن څه دی؟ وطن ژوند دی او سکون دی. وطن مور ده او سپیڅلې نامه ده. بیرغ څه دی؟ دا زما د مور پړونه بیرغ ویاړ دی او سپیڅلې کلمه ده. غازی څوک و؟ ننګیالی و، توریالی و. غازی ویاړ و او راوړې کارنامه ده. عسکر غلی شګونېږي، سیز رکی ورگرزیگی، پاس بیرخ پا شڑک رپیگی او خوگه هوا چلیگی چی غلیم پر برید ور وکر. لپوستی لمبی شوی پورتا او ملی بیرغ نسکور شو. په پامیر کې انګازې شوې، هرې خوا خورې ورې شوې، جګړه ګرمه شوه، درزار شو، د ماشینو کړنګهار شو. یو زخمی سرتیری پروت دی، یو زخمی سرتیری پروت دی، د زمري غوندې غوریږي، سور په وینو پورته کیږي، تور سور شین بیرغ یې لاس کې او په لوړ غږ داسې وایي: دا وطن افغانستان دی، دا عزت د هر افغان دی، کور د سولې، کور د تورې، هر بچه قهرمان دی.
خپلو قاتلانو قصابانو ته حیران یو، د خو هیواد پلورو افغانانو ته حیران یو، مونږ د خپلې خاورې دلالانو ته حیران.